لن خبرنا. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان. د هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلوش په نوم ایرانی وی پانی خبر ورکړی دی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1906 نوی کال کې چې کلش 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کې ده د شراب څښلي وو. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلی شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرجوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوختی ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولې دي او که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ له لارې انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یو ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا وایي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1972 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د جاپروژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یو څارون کې ډله د اوکراین په جنوب کې د جاپروژا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډسې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپروژا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په ویشتمه پر اوکراین یرغل وکړ، په لومړیو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. ولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدای شي. د سیلابونو لامل په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوی دی. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خدا خو آیا دا تور سم دی؟
کشتار هزارگها د هزارگان و وژن اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارگان دي ووژني.
او روانه اونۍ پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش سفر کوي څو سیلاب ځپلو سره خپله غمرازي شریکه کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوایمه نیمه کې درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي له شمیر اغیزمن شوی او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوي نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړي دي. د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تبایره او سره خلک ډیر خونه پر ونړولې، چار دیوالیان یې پر ونړولې. نړیوال ته زموږ دا خواست ده، وراسي پر موږ وګرځېږي، سروې وکړي، د کېنده په خپله خلک ته شنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساري ګټي ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیا مخیز راپور کې چې د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی، په کې لیکل شوی په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزاره خزو ول شکنجی او جنسی تیری ته هم اشاره شوی ده. و مو مختل چې د غتورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو وایان دي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پوري ازادي رادیو پښتنو تاسو واپونه وایي.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیرای بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1940 هیوادونو کې 8000 غړي لري. د دغه بنسټ پر راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزن مخینې ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلې دوه وروسته د هزارګانو وزن نسل وزن بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوی چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لږه 40 کسانو وزل او شپېته نورې ټپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم شوې، لک تر لګه 1.5 کسان پکې وزل سول او اتیا نور ټپیان سول. د سیاسي چارو په طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپل دې خبرې ثابتول لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړې توګه د هرات په غازرګه جماعت کې د جمعې د ورځې بریټ ته اشاره کوي. هغه بریټ چې شاوخوا شل کسان پکې وزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
ده هزارگان و وژنه اوس ده داعش لخوا ترسره کیږي، نه ده طالبان لخوا. ده لپاره هیچ ثبوت نسته چې طالبان دی یو ځای بلاړ سي او هزارگان دی ووژني. هو داعش ده هزارگانو پر جمعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې وو پر برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرسمې پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیا جام لوبه په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکی تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري که چیرته یو ګټي نو پای لوبې ته رسیدلی. خو که دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دی وبایلي بیا له دې لوبو وځي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسپینانو کې رحمت الله ګربز څلور اتیا، ابراهیم ستران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپورو لوبه وشوه، اما له سختې لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وښو کړی چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبې او له هند سره د پنجشنبې پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په ویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ژوند اخیستی او هم ځپل شوي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 33 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلعه کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 341 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلې چې له دې ډلې نه الوتنې له متحده عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومنداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوو تنو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ادعا کړې ده کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستو لپاره ورغلي ورته ویل شوي چې کچېری مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نوي اخیستي دنده نه ورکول کیږي. د ځوانان وایي د بیروزګارۍ له امله مجبور دي نور افغانستان پرېږدي.
مردم حالا روزگارش خرابه، مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومي راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرېښنا څنګه فارغ شوی او د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان دا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته چې کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي، مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شو او له همدې عمله د کابل خار په وڅند کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر
نو دوه بو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خو نه پری خودم او بد چلند وکاوه. ورته مې ویل چې د دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سرکار کړی. کله مې چورته ویل نه، راته ویل دا زید هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
د دې وړاندې د غوی په 19مه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500,000 کسان بیروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بیروزګاره کېدو خبر ورکړی وو. راپور کې وړاندوینه شوې چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګاره کسانو شمیر له 900,000 تر 900,000 کسانو ورسیږي.
بیرون طرف خارج یک چند سبا کې زنده استیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګاره شوی.
د خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار.
د امارت په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب ما ویل نه، دوی ویل تاسو دند نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستان وځي، ما ته هم کومه هیله نه درا پاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پریکړې مې کړې چې له افغانستان وځم. افغانستان کې اوس بې کسي ده.
ان نوم دی و بیچاره یې کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو اند ویانې خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابي لښمنې ورکړي. د خبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بیروزګار دي یو طرح حد جوړ شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې شمنو د عمل کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بېوزلي زیاته او ترخوای ډېر افغانان بیروزګار کړل. د سو ځوانانو شکایتونه مو اوریدل چې ویلې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې د اخیستو لپاره کله چې ورغلي ورته ویل شوی کچیرته مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستي دنده نه ورکول کیږي. دوی وایي چې اوسنی دندې یوازې د طالبانو په ډلې پورې تړلې کسانو ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې سیګار اټکل کړی چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بیروزګاره شوي افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې رسیدلی. د دې ادارې یو راپور کې لیکلي چې په ځانګړي ډول د بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل دا شوی چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې 21% نورې ښځې هم بیروزګار شوې دي. د سیګار په خبره په 2020 کال کې د افغانستان په سلو کې 18 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کې ناول شي. همدا ډول د نړیوال بانک سروې هم ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی. د نړیوال بانک په سروې کې راغلی چې ډیر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي، او همدا ډول خپل یو شمیر کارکونکي هم له کار وباسي. په سروې کې دا هم راغلی چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوای د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیک تر لیک هم سخت شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلې یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یونامات هیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي دغه ډیپلوماټانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي اوس مال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه ښکاره تعریف نه دی موجود د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایو د افغانستان لپاره خپل نوی استازي ټاکلې ده
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روز با اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلې ده د سازمان په وی اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکيني ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاته ورسید کناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2023 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدم چې ماموریت ورسته د ماموریت پیل کړی و خو د ملګرو ملتونو غی تازه ګمارنې ته به یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغډول چې خای غټور نه و
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري جوړې ډېرې درلودلې متاسفانه زنه شو ویلې چې ام ټي او کامیاب ماموریت و
د اغلی باریک زی په وینا په تیر یو کال کې د یو نما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې وو او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تما کېده دغه ماموریت کارندنه و په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سر مخه مخ یادوي نو موړي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا نه منځ ته لاله دی همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملی نقش نه لري خای یوازې د مرستندوی بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري
د خغل لیوال په خبر وسمهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري لبل خو په افغانستان کې د اروپאי ټولنې استازولي به په خپل ټوئیټر باندې اغلی او تنبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان په اعلان کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغیزستان ولسمشر شوه او له هغه وروسته د وزارتونو بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیل دندې تر سره کړې دي په اعلان کې ویل شوی چې نو موږ د ډیپلوماسي مشرتابه او خارجي مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري د ملګرو ملتونو د اعلان پر بنسټ اغلی اوتونبایو و له 2013 نه تر 2014 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی نو موږ له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړ پوړو سلاکارانو د پلاوی غړیتوب درلود نو موږ د مسکو له دولتي په هنتون د فلسفي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي د ملګرو ملتونو په اعلان کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د طبي پیښو یو شمیر زیانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ماشومان او ښځینه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د لوګر ولایت د زنیو سیلاب ځپلو ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمو کې تر سیلابونو وروسته ماشومان او ښځې په سینه بغله او کولارا ناروغیو اخته شوي دي. د پکتیکا ولایت زلزله ځپلي بیا وایي د دومره وخت په تیرېدو لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. د خلکو وایي له پیښو وروسته یوازې په لومړیو کې یو څه مرستې ورسېدلي چې هغه هم اوس پای ته رسېدلي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته سوي دي.
کولارا شدید احسالات ناروغی شته. بلدا چې دلته د ورځې لمخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي چې کولارا همدارنګ په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپل د خوشي ولسوالۍ يم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
بلخوا د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تیرېدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپنا او ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي خای د خلکو روغتیایي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تزیره روان دی نو بیا کارونه د خل سره مخامخ دي. اکثر خل چې مشکل لري نو اکثر ستونزه د دوی د غلط کورونه نه جوړیږي. کورونه جوړول چاره نه پایل کی.
هڅه مو کړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو وایاندیز مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د اداو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت وایان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
البته یو خبره چې یادونه باید وکړو زلزله ځپلې سیمې چې هغه خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلې دي که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي خو بیا هم شوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 300 زیات کسان اغېزمن شوي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو د سلامونه ورسیدا پیغام ز لایران پرېردم خیرولا نیمه زم نو مال ازادي رادیو چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده سیدا غم ساري صاحب خو شهید زو رزي په ساده ډیر خفایم د افغانستان حکومت زمر دا هیله ده د عادمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کې دی نه دغه خلک شهیدان دي لوس خو دا ایشان را کې ویدلی دي هر څوک ویدلی دي شهیدان یې د افغانستان حکومت د زمر هیله ده د ایشان او د خبيسان مخ ونیسي.
زدا هلمند ولایت د بنډ کجکی د ورسوالۍ سره پاړی ککیم اورور زموږ د بنډ کجکی بازار خو یار څوار لسکاله بند وو ورسته ترغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا د یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرځ ونړوله یو پلا پر ورځ ښکار موږ 2000 کس چې لاس ورځي 15 ورځي تر شل ورځي پورې روان ور روان چې موږ د دوکانونو ذکر معلومه ک ولنن در معلوم سبا در معلوم بیا ساش کال دا یو میاش کې چې موږ 2015 کسه هر ورځ روانې د ورځې د مټرګاټ پتیلو د مټر پتیلو یې قریب 8 لک مصرف کیږي چې نن دې ځای در معلومه سبا دې ځای در معلومه لوړ مقامات د دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولی تر فکر لاندې نه نسی ولی نه راجو ولی نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کو خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې د کاچ عزیز خان تراګړ کلی نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونو خراب کړي. تیر سیلابونو هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله وشوه له هغې کې هم خراب شوي. په دې شل 15 کالو کې دا د خلکو کورونه چې خراب شوي دلته هېڅ قسمه کومک نه ده شوی. د موږ دا غږ د چارواکو ته ورسېږي چې د موږ دې کلي کې خلکو چې کوم کوم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړې کړي. دا ټول خلک خختیا چې بټیګانې بندې دي او ټول بې روزګاره دي سرپناګانې هم خرابې شوې دي خو وخت لري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00 0040